در حل کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم رضوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي کوم ترهګر او وسلوال چې په پاکستان کې بریدونه کوي اصلا د پاکستان د استخباراتو لخوا روزل شوي دي او د پاکستان د ادعا به اساس ده چې وایي ترهګر له افغانستان په پاکستان حمله کوي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی له هر څه مخکې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې په خپل پاکستان روزل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یوې 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری موضوع په جدي ډول اتساري او د شمالي کوریا دولتي رسنیو ویلي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ نه د کتنې او د شمالي کوریا له مشر سره د لیدلو په اړه لیوالتیا ښودلې ده. خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې دوی په خپل روزل دي. دفاع وزارت سرپرست وان جنرال محمد راتمنش پرون شپه دا خبره ورسره هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستانی پوز د عامه اړیکو دفتر یا ISPR ویل له افغانستان نه وروختو وسلوالو په پولیساتو ځواکونو برید کړی او 15 سرتیري ټپیان کړی دي. ISPR ویلي دا تر هغه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په قمردین کاریز کې د افغانستان له هغو سیمو وروختي چې دولتي حاکمیت پکې کمزورې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وان جنرال راتمنش ویل د پاکستان استخباراتي کړي د دې ډول پیښو مسؤل دي. هغه ویل د افغانستان په خوره کې تر هغه ځالي نه لري او افغان پوځیانې مدام د سپلو هڅه کوي. پاکستان په داسې حال کې د روسي بریدونو مسؤلیت د هغو ډلو بللی چې د دوی په خبره له افغانستان اوختي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او سولې په سر په لویه سطحه خبرې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی په ایران کې په یوې 15 کلنې افغان ماشومې د ډلیز جنسي تیری موضوع له نږدې او په جدي ډول څاري. د بهرنیو چارو وزارت وان صبغت الله احمدزی ازادي راډیو ته ویل په تهران کې افغان سفارت د ایران د بهرنیو چارو وزارت ته یو مکتوب لیږلی او یو پلاوی به ژر خمینی شهر ته هم سفر وکړي. ښاغلی احمدي ویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان سفارت غوښتي چې دا موضوع په جدي ډول تعقیب کړي.
وزیر امور خارجه با سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران صحبت کردند.
دوید افغانستان در مرانه چرا وزیر پا تهران که افغان سفیر سر خبری کردی دی و ده موضوع ده جدی پلاتن لپاره امر کرده ده. سفیر هم دا موضوع پا جدی توگه تاقیبوی. دا موضوع بلا کسنگ چه مونگ تا داد را کرل شوه ده ایران اسلامی جمهوریت ده قضایی خوبه او امنیتی چارواکو لخوا هم پا جدی توگه تاقیبیگی. تیرونه ده ایران پا خمینی شهر که پیوی 15 کلن افغان ماشوم بهاره ده جنسی تیری ریپورت ورکل شو چه وروسته با ایران نی چارواکو هم راپور تایید کړ. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیر شپه په هند کې د بنگلاديش ټیم ته د شلوریزو لوبو په سیریز کې په لومړۍ لوبه کې ماته ورکړه. افغان ټیم د هند په راجیو ګاندي سټیډیم کې بنگلاديش ته په شلوورونو کې 118 منډې هدف وټاکه. بنگلاديش ته هدف ته پوره کول لپاره خواري وکړه خو ټول ټیم یې په 122 منډو وسوځید. د پنځه شپې غوره لوبغاړی راشد خان چې د 150 منډو په مقابل کې 3 وکټې واخیستې. راشد وی ما خپل دی بالینګ وکړ کو خخمه وکړ چې بیټسمن ته د شارټ چانس ورنکړم. دا ډیر خ میدان او لک سنم خو هم دې نم برک زما بال نور هم خطا وکړ. په هر صورت ډیر خ میدان او مال خپل بالینګ خوان واخست. اخوا د کرکټ ملي ټیم کپتان اصغر ستانګزی هیله څرګنده کړې چې د لومړۍ لوبي ګټل د ټورنمنت د ګټلو لار هواره کړي. افغانستان به سبا او دوه ورځې وروسته دوه پاتې شلو ورځې لوبي هم لا بنگلاديش سره وکړي. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار اسد له پیونګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدنې لیوالتیا ښودلې ده. بشار اسد د شمالي کوریا د نوي سفیر د اعتبارنامې د ترلاسه کولو پر مهال له پیونګ یانګ د خپلې لیوالتیا په ډاګه کړه. دا معلومه نه ده چې اسد شمالي کوریا ته د خپل سفر نیټه په ډاګه کړې او که څنګه. د سوریې حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا اعلان په داسې وخت کې وشو چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون راتلونکي لیدنې د نړیوالو پام جلب کړی دی. د عراق یوې محکمې یو فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمر بند محکومه کړه. میلینا بوغدیر چې د څلورو ماشومانو مور ده لومړی عراق ته د ناقانونه ننوتلو په جرم په شپږو میاشتو بند محکومه شوه، خو وروسته چې څارنوالانو د دې د میړه او داعش ډلې ګډ عکسونه محکمې ته وړاندې کړل، محکمې هغه په عمر قید محکومه کړه. 28 کلنه میلینا په 20 کلونو بند چې په عراق کې عمري بند بلل کېږي محکومه شوې، خو د دوهمې محاکمې حق هم لري. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې پرون کوردمشتو سیمو ته لاړ. اردوغان هڅه کوي چې د روان جون میاشت د 23مې نیټې د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو مخکې په کوردمشتو سیمو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. نوموړي پرون په دیاربکر ښار کې چې اکثره اوسیدونکي کوردان دي خپلو پلویانو ته ویل د حکومت په دې سیمه کې د بیا رغونې او د کلونو تاوتریخوالي وروسته د سولې د راوستلو لپاره ډېر څه کړي دي. له 1980 کال راهیسې د ترکیې دولت د کوردستان له کارګر ګوند سره په جګړه بوخت دی. ترکیه، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه پی کی کی یا د کوردستان کارګر ګوند تروریستي ډله بولي. رجب طیب اردوغان په تیر وخت کې له کورد وسلوالو سره د سولې ملاتړ وکړ، خو په 2015 کال کې د ترکیې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ اوربند مات شو او له هغه وخت بیا د دواړو لورو ترمنځ خونړی تاوتریخوالی پیل شوی دی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی کوم ترهګر او وسلوال چې په پاکستان کې په ځینو وختونو کې بریدونه کوي اصلا د پاکستانی استخباراتو لخوا روزل شوی خلک دي.
پاکستان د تروریزم منبع او منشأ ده. د کویتی شورا، د میرانشاه، د ګردجنګل او پېښور شورا په پاکستان کې ده.
مشرانو جرګان د ښنخې چې په خونځیو کې درې ورکوونکو د مملکنې مرکزونو په هنیز بهیر له خنډ سره مخ کړی دی. د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
می میاشت خو نړۍ میاشت وه په افغانستان کې د شپېتو ترهګریزو پېښو په ترڅ کې 500 کسان ته مرګوبله وشوه، چې په دې کې 3 اتیا کسان شهیدان شوي.
دا نړۍ مطبوعات هم لولو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په نړیوالو مسئلو کې بیا د قطر د دفاع د وزیر څرګندونو جزئیات اوري. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد عطی وايي هیواد به د ایران پر وړاندې په هیڅ ډول جګړه کې برخه وانخلي. د خبرونې دوهمه برخه بیا دوه 19 پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټونو 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پوري په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وی د ترهګرو زالې په پاکستان کې دی او دغه هیواد استخباراتي کړي پناه حق د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. د دفاع وزارت سرپرست وایر محمد رادمنش تا خبرې د پاکستان د پوس د عامه اړیکو د اداري یا آی اس پی آر تر بیان وروسته ازادي راډیو ته وکړي. آی اس پی آر اداري پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان له خوري ترورستان وروختي او په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي او 15 پاکستانی پوځیان یې ټپیان کړي دي. سفیر لاستنګزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وی په پاکستان کې ځینی بریدونه هغه ترهګر کوي چې په خپلې روزلې دي. دا خبره د دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال محمد رادمنش د یک شنبه په شپه وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر ویل د افغانستان له خاورې ترورستان وروختي او په باجوړ او بلوچستان کې په پولیساتو ځواکونو بریدونه کړي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت سرپرست ویاند جنرال رادمنش وی د افغانستان په خاورې کې ترورستان ځالې نه لري او د خبره دا د پاکستان د استخباراتي سړیو لوبه ده.
پاکستان د تروریزم منبع او منشا ده. د کویته شورا، د میرامشا، د ګردجنګل او پېښور شورا پاکستان کې ده. دوی په داتې شوراګان کې څه کوي؟ حتماً تروریستان روزي او تروریستان تسلیه او تجهیز کوي افغانستان ته لیږي. نو دا مسؤلیت د پاکستان د استخباراتي کړیو دی چې دوی فقط روزی هستی او کسی او موضوع را پیشیجی دیوائیسی افغانستان پوری ارتباط داری.
د پاکستان د پوز د امریکو دفتر آی اس پی آر ویلی ورستی بریدونه د خیبر پختونخوا په باجوړ او د بلوچستان په قمرالدین کاریز کې شوې چې پکې څلور پولیساتی او یو د هوایي ځواکونو عسکر ټپیان دي، خو په جواب کې شپږ بریدګر هم وژل شوې دي. پاکستان تر دې مخکې هم تور لګولې و چې په سرحدي سیمو کې له افغانستانه وسلوال ور اوړي او د دوی پر پوستو او پوځیانو بریدونه کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل افغانستان د سیمې د ثبات په فکر کې دی او د هیڅ یو هیواد په چارو که لاسوهنه نکوی.
اصول سیاست خارجی ما بر مبنای عدم مداخله و کشورهای دیگه هست.
زموږ د بهرنی سیاست اصول په نورو هیوادونو کې په عدم مداخله ولاړ دي. د پاکستان اسلامي جمهوریت ثبات په افغانستان کې ثبات بولو. ټول گاونډي هیوادونه موږ ته یو شان دي. په دغو هیوادونو کې ثبات د افغانستان د ثبات معنا بولو. هیله لرو چې دا هیوادونه هم د افغانستان ثبات د خپل هیواد د ثبات معنا وبولي. موږ پر سیمه ایز اجماع او سیمه ایز امنیت فکر کوو. پاکستان په داسې حال کې په خپلو پولیساتو ځواکونو وروستي بریدونه د دوی په خبره په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچولي چې د دواړو هیوادونو د امنیت په اړه په لویه کچه خبرې شوې دي. د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تیر اونۍ لوړپوړي افغان چارواکي پاکستان ته ولاړل او د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون د عمل د پلان د تطبیق لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کولو موافقې ته ورسېدل.
د سفیولا ستانکزی په راپور کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دی او د دې هیواد استخباراتي کړۍ په ناحق د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. پرون د پاکستان د پوځ د امریکو ادارې پر افغانستان تور پورې کړ چې له خاورې وسلوال اوړي او پر پاکستاني ځواکونو حمله کوي. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د افغانستان مشرانو چرګوي په خونځیو کې درې ورکونکو د نوم لیکنې مرکزونو په هنیز بهیر لخند او زند سره مخ کړی دی. دوی د یکشنبه ورځې په عمومي جلسه کې ویل د دغې ستونزې لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په خونځیو کې درې ورکونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د نوم لیکنې اکثره مرکزونو په خونځیو او جماعتونو کې جوړ شوي چې دې مسئلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي دي. د دې موضوع جزئیات د ناجیه صاحبې په رپورټ کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګه په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي. وایي دغو مرکزونو ته باید بدیلې لارې وموندل شي. د دغې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وویل په خوانځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې فعاله مرکزونو زده کوونکو ته بېلابېلې روحي ناروغۍ پیدا کړې.
هغه محلونه چې د تذکرو او د شتیکر د نصب کولو لپاره په مکاتبو کې جوړ کړي دي دا قابل تشویش دي او دې تشویش در په کولو په خاطر باید اقدام وشي. باید په بدیل لار باندې فکر وکړي او یو کال د یو مطالب ژوند تباه کړي. او د روحي تقریب تر څنګ د دوی هغه بهیر د درسم یو کال ځنډنی کېږي چې دا د ژوند او د راتلونکي سره جفا ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نوملیکنې اکثره مرکزونه په ښوونځیو او جوماتونو کې جوړ شوي چې دې مسلې خلک خورا اندېښمن کړي دي. د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکز وروستۍ حمله په جلال آباد کې وشوه چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت په اړه خپله اندېښنه د کورنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. د دغه وزارت د خپرونو مسؤول کبیر حقمل د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له کمیشن سره د یو تفاهم پر اساس همکاري کوو. اوس د دې لپاره چې کوم جدي ته مشکل موږ نه وینو همکاري مو روانه ده. خو خپل اندېښنې مو له کورنیو چارو وزارت او له کمیشن د انتخابات سره شریکې کړې دي. هیله من یم چې دا پروسه په خیر سره ختمه شي او هیڅ ډول ستونزه رامنځته نه
شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د رای ورکونکو د نوملیکنې او تذکرو د ویش په مرکزونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او په دې اړه د جدي هڅو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل دوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د رای ورکونکو د نوملیکنی او تذکیرو د ویش د مرکزونو امنیت خوندې کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات روان لمریز کال د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه تر سره شي. په ورته وخت کې د چارو کاربو صدیق پاتمن وایي که د افغانستان پوهنیز بهیر د امنیتي او انتخاباتي مسایلو له امله اغېزمن شي، نو د هیواد راتلونکی به له ننګونو سره مخ وي.
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راولل او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي او د غراس خپل د خوخي مطالب د نړۍ او افغانستان خبرونه او نیس پروګرامونه هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه اوریدل او لوستل شي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې په تړاو 13 میلادي میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده. د دې ډلې مشر د یکشمې پر اصله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مې په میاشت کې 1500 ملکیان وژل شوي او ټپیان دي. یا د ډله وسلوال طالبان داعش او حکومت په ترتیب سره د دې مرګ شوبلې عاملان بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وسلوال طالبان دا رپورټ ردوي او ناسمې بولي. د موسوم چوسیات د یوسف خان زدران پر رپورټ کې ورو.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د ورستی راپور له مخې د مای په میاشت کې د افغانستان په درويشتو ولایتونو کې ل شپې تو ډېرې پیښې شوې چې 133 ملکی کسان پکې وژل شوي او 312 نور پکې ټپیان دي. د یاد ډلې راپور ښیي چې په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې، ماشومان او د پخو عمر کسان شامل دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل انتحاري حملې او د سړک د غاړې بمونه د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوی لاملونه دي. د خغلی تسل په خبره د دولتي ځواکونو او وسلوال مخالفینو عملیات او هوایی حمله هم په دریمه او څلورمه درجه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوی دی. تسل په مې میاشت کې وسلوال طالبان تر ټولو ډیر د ملکی وګړو د تلفاتو عاملین بولی.
مې میاشت خو نړۍ میاشت په افغانستان کې د تقریبا د شپې تو ترهګریز پیښو په ترس کې 1500 کسان ته مرجوب لا وسیله چې په دې کې وسله 3 کسان شهیدان شوي دي او پاتې نور هم زخمیان دي. زخمیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په یو تلیفوني اړیکه کې دا راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو تر ټولو ستر لامل د افغان دولتي ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي تسل په خبره د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د اپریل په میاشت کې هم د 1500 ملکی وګړو مرګ ژوبله ثبت کړې ده. دا ډله د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د ځینو رسنیو د راپورونو د ولایتي ادارو او یوناما د دفتر په همکارۍ ترتیبوي. په ځینو مواردو کې بیا افغان او بهرني ځواکونه هم تورن ګڼل شوي چې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. خو افغان امنیتي بنسټونو تل ټینګار کړی چې وسلوال طالبان او داعش له عامو خلکو د ډال په څیر استفاده کوي او هدف یې ګرځوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې وروستی راپور رد کړ. ویل چې دا وایي موږ دا راپور نه تاییدوو، دا واقعیت نه لري چې زموږ ځواکونه د ملکي خلک هدف ګرځولی وي او یا دې د عملیاتو په نتیجه کې ملکي وګړو ته زیان رسیدلی وي. ښاغلی دانش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې همدا تېره اونۍ د افغان ځواکونو د 02 قطعې په عملیاتو کې چې په ننګرهار ولایت کې درلودل عامو خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو ادعا وشوه. خو د نوموړي په خبره تر اوسه هېڅ داسې تایید شوی راپور نشته چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې عامو وګړو ته مرګ ژوبله وښیي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واوریدل چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ شوبلې په تړاو 13 میلادي مې میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بللې ده.
د ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
اوس هم له احمد تکل اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي
واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د ډیرن نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه د ډګر جنرال آستین سکاټ میلر د نومولو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د امریکا حکومت د ځنګړو اپراتیفي عملیاتو د یو مسلکي جنرال په غوړه کولو سره د افغانستان په جګړه کې له تهاجمي عملیاتو کار اخیستل تایید کړل. جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان پر دنده لغوره کېدو مخکې د امریکا د پوځ د محرمو ځانګړو عملیاتو قومندان و. واشنگتن ټایمز لیکي د میلر ټاکل ښایي چې پنټاګون او د ټرمپ اداره د افغانستان د ولس کلنې جګړې د یو بې سارې تاوتریخجنې دورې لپاره تیاری نیسي. ورځپاڼه د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د میلر نومول په 2009 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما لخوا د جنرال سټینلی مکریسټل غوره کولو ته ورته اقدام دی. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو مایکل پرجنټ له قوله لیکي چې نوموړی وایي جنرال میلر د افغانستان د جګړې لپاره مناسب کس دی او د وسلوالو یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې ښایي تر ډیره له ځانګړو عملیاتو کار واخلي. برتنوی انډیپندنت رسپانه له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پایل په اړه د نړیوالو ځواکونو د اوسنی عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د طالبانو میراث په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د لوټلو باعث شو. په مطلب کې چې برین سلطانی همایون لیکلی د جنرال نیکلسن ادعا او د طالبانو لخوا د هغې رد ته اشاره شوې ده. لیکواله لیکي داسې ښکاري چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره سم په سیمه کې د جګړې کاروبار د پخوا په څیر پیلېږي، ځکه وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې بې سارې غوښتنه یو ځل بیا له پامه وغورځوله. د انډیپندنت د مطلب لیکواله د افغانستان د شمال ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ښځو له حقونو د سرغړونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي. میرمن همایون په اساسي قانون کې د ښځو د تعلیم د حق یادونه کوي، خو لیکي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې هغه نجونې چې د خبرې ورسره کړې دي د مرګ د ګواښونو له کبله ښوونځي ته نشي تللی. چې دا د انډیپندنت د مطلب د لیکوالې په وینا تر ډیره د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو مخکې دورې ته ورته حالت دی.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اورېدلی شئ. دغه راز د خپرونې په دوهمه برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او دغه د ورکشو عزیزانو د لټون اونیس پروګرام. تاسې د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د قطر د دفاع د وزیر د روسي سرګندونو حال هم اوري چې وایي له ایران سره به په جګړه کې یا د ایران پر مقابل جګړه کې به برخوان اخلي. پولیس وایي د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د ښځو او څلورو سړیو د صحرایي محکمې عامل ممکن یو غیر مسؤول وسلوال قومندان وي. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان ویل چې د دغه صحرایي محکمې د عاملانو د نیولو لپاره حادثې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نخ کاری څلور سړي او یو ښځه محاکمه کوي. په ورته وخت کې د دیني او حقوقي چارو شمېر کارپوهان وایي که یو څوک د زنا فعل ترسره کوي یوازې محکمه کولی شي په هغه حکم صادر کړي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د کابل د قرباغ ولسوالۍ پولیسو وایي د هغو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې چې لمخې په یو ویډیو کې څلور سړي او یو ښځه د زنا د فعل په تور محکمه کوي. د دغه ولسوالۍ امنیه قومندان محمد حنیف ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د دغه محکمې عامل یو غیر مسؤول وسلوال او قومندان وي. نوموړي د دغه پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو د پلان په اړه وایي. هغه وایي نن ورځې هم په اړه پلټنې روانې دي، پلان هم چمتو سوی، امنیتي ځواکونه په ګډه اقدام او په ډېر جدي ډول ورباندې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ټولنیزو شبکو کې ویډیو خپره شوې چې پکې یو شمېر کسان چې خپله نه ښکاري خو ځانونه مجاهدین معرفي کوي، څلور سړي او یوه ښځه د زنا د فعل په توره پوښتي. ویډیو چې په شپه کې ثبت شوي، تورن کسان هغه څوک چې دوی محکمه کوي د ملا صاحب غږونه ورته کوي. په ویډیو کې څلور تنه چې د کمرې پر وړاندې ورنه پوښتنې کېږي، لاسونه یې تړلي او په خاورو لتپت دي او د یو مخ هم شین سوی ښکاري. په دې ویډیو کې له څلورو سړیو او یوې ښځې نه د دوی د نومونو، د پلار نمونه او هم یې د اوسېدو د ځای پوښتنې کېږي او ورته ویل کېږي که بیا په دغسې عمل لاس پورې کړئ په وړاندې باید څه غبرګون وښودل سي. تورن کسان د کامرې په وړاندې توبې وباسي که بیا ځلې په داسې عمل ونیول سول مجاهدین کولی سي دوی ووژني. همداشان یوه ښځه هم د زنا فعل په تور د نیول شوي کسانو پوښتنې ځوابوي. په ویډیو کې یو سړی دې ښځې ته وایي ارمان ارمان چې د شریعت توره مې په خوله ده، که نه مغزه به مې دې باد باد کړي وای. دغه ویډیو چې په لومړي ځل په یو فیسبوک پاڼه کې خپره شوې په هغه کې د طالبانو د بیرغ عکس و. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د دغه پیښې عاملین باید د امنیتي بنسټونو له لورې ونیول سي. د دغو کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان له قضایي او عدلي بنسټونو نه پرته هیڅوک او ډله د دې صلاحیت نه لري چې له خلکو تحقیق وکړي. هغه وایي ټول عدلي او قضایي بنسټونه او هم د افغانستان پولیس دنده لري چې د داسې پیښو عاملین تعقیب کړي او د قانون منګولو ته وسپاري. یوازنۍ مرجع چې په جزایي مسایلو کې د حکم د صدرولو صلاحیت لري هغه د افغانستان محاکم دي. جزا او تنفیس یې د پولیسو په همکارۍ د څارنوالۍ دنده ده. صحرایي محکمې تر ډېره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو او یا د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لخوا ترسره کیږي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
دا قطر دفاع وزیر و مرسیل صدر ازم خالد علایتی وایی هیواد به دیران پروناند په هیس دول چگره که برخوان اخلی. بلور تا دیران دا تومی پروگرام دا مسئله پا اړه د اسرائیل صدر اعظم نن اروپا ته سفر کوي او د جرمني، فرانسې او برتانیې له مشرانو سره خبرې کوي. سفی الله ستانکزی په ریپورت لري.
د قطر دفاع وزیر او د صدر اعظم مرستیال خالد الاتیا پرون په سنگاپور کې یوې امنیتي غونډې ته وویل چې له ایران سره یې هیواد په ډیرو برخو کې مخالف نظر لري، خو دا په دې معنی نه ده چې ورسره یوې جګړې ته ننوځي. ښاغلي اتیا وپوښتل آیا دا به غوره وي څول امریکا او اسرائیل وغواړو چې د ایران پر ضد وجنګیږي؟ هغه وویل که په سیمه کې یو بل دریم لوری جنګ ته هڅونه وکړي او یا کوم هیواد جګړه پیل کړي دا به ډیره خطرناکه وي. د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم له کوم ځانګړي هیواد نوم وانه خیست، خو د دې خبرې ښایي په سیمه که د ایران سرسخت سیال عربستان ته متوجه وي چې له تیر جون میاشتې په دوحه باندې پراخ سیاسي او ډیپلوماتیک بندیزونه لګولي دي. سعودي عربستان قطر تورنوي چې له افراطیانو ملاتړ کوي او له ایران سره د اړیکو له پرې کولو ډډه کوي. ایران د ځینو هیوادونو لخوا په خاصه توګه په منځني ختیځ کې د ترهګرو ډلو په تمویل تورن دی. په داسې حال کې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا پرون د سنگاپور په امنیتي غونډه کې د ایران په اړه خبرې کولې، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د خپلې کابینې په غونډه کې ایران یاد کړ.
مخه نه یوځل اروپه له ایشان په شمه لګی مرکزین انګلا مرکل
دی وای ز اروپا ته زم او لدریو اومده مشرانو د جرمنی له صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره ګورم. زب د سیمه د تحولاتو په اړه له دغه مشرانو سره خبرې وکړم او تمرکز مې پر ایران وی، په خاصه توګه د دغه هیواد د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو پاړه. زب همدارز یو نه بیلیدونکې حقیقت هم هغه ته واضح کړم، هغه دا چې اسرائیل به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسي پیدا کړي. دوی مخ په منځنی ختیځ کې د ایران د نفوذ او پارونکو پلانونو بندول دي. نتنیاهو په داسې حال کې د ایران په اړه څرګندونې وکړې چې د قطر دفاع وزیر او مرستیال صدر اعظم خالد الاتیا بیا له ایران سره د خبرو په مخ تاوړلو ټینګار وکړ. کله چې د قطر له دفاع وزیر وپوښتل شول چې آیا دوحه به اجازه ورکړي څو د قطر له هوایي ډګرونو د ایران پر ضد په حملو کې کار واخیستل شي، هغه وویل هیواد یې د جګړې لیوالتیا نه لري او پر ځای یې د خبرو له مخته وړلو ملاتړ کوي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له فضا څخه نوی تصویرونه د پلوتون سیارې په اړه تازه معلومات ښیي. دا معلومات څه دي په دې اړه له اسمت سره وانورو.
له پلوتون سیارې څخه د نیو هورایزن ستور بیړې د رالېږلو تصویرونو په څېړنه کې داسې ښکاري چې دا سیاره مځکې ته ورته ځانګړتیاوې لري. پر غونډیو یې د یخي یا کنګل په شان دانې شته. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې کابو درې کاله مخکې نیو هورایزن ستور بیړې د پلوتون لور ته واستول شوه، خو لا هم په کار ده چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ترلاسه شي. د هغې څېړنې له مخې چې په ساینس جورنال کې خپره شوې، د دې سیارې غونډۍ د مځکې د شګلنو غونډیو په شان نه دي. د پلوتون پر غونډیو د میتان جامد او کنګلي دانې لیدل کېږي. له مځکې، مریخ، وینوس او ټایټن پرته د شمسي نظام په نورو سیارو کې غونډۍ نشته. د دې څېړنې یو راټولونکی جاني رادباوک وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د نیو هورایزن ستور بیړې تصویرونه وکتل، غونډیو ته یې پام شو چې دا د ده لپاره حیرانوونکی وه، ځکه چې په پلوتون کې زیات اتموسفیر نشته. سره له دې چې د پلوتون او لمر واټن د مځکې او لمر د واټن په پرتله دیرش برابره زیات دی، لا هم دا سیاره مځکې ته زیات ورته والی لري.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت په پاکستان کې ځینې بریدونه هغه تر هغه کوي چې په خپل د پاکستان لخوا روزل شوې دي. دفاع وزارت دا څرګندونه د پاکستان د دې ادعا په مقابل کې کړې دي چې وایي یو شمېر وسلوال افغانستان اوړي پر پاکستانی عسکرو بریدونه کوي. د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې په یوې 15 کلنې افغاني ماشومې د ډلیزې جنسي تیری موضوع په جدي ډول څاري او په دې اړه په تهران کې افغان سفیر ته د جدي تحقیقاتو او پلټنو امر کړی دی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو رپورت ورکړی چې د سوریې ولسمشر له پیانګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې لپاره لیوالتیا څرګنده کړې ده. د عراق یو محکمې او فرانسوي ښځه له داعش ډلې سره د اړیکې په تور په عمر بند محکومه کړه، او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل انتخاباتي کمپاین په لړ کې کوردمیشتو سیمو ته تللی دی.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک د دفتر مخ کې بلی دي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې ځای کې وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د جمعګل په نامه یو کس د کندوز له ولایت ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د سمیع الله سلطان په نامه دو تن زورواکو د دوه ورور وژلې، کور ورسېزلې او ډېر ظلمونه ورسره کړي دي. دی وایي مسؤول ارګانونو ته ډېرې عریضې هم کړي خو نتیجه نه ده ورکړې. دغه ستونزه مو د کندوز ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
ورورستانوم سده او د کومه زاید د ټلیفون کړه
نو مې جو وګورل د کندوز ولایت نه تاسو سره تماس نیولای دا
ستونزې ده. سده
ستونزې ده چې په دې څلور نویم کال کې جماعت ورور په نامه د امان الله د خلکو په شهادت سره سمیع الله او سلطان
څوک دي؟
سمیع الله چې دا د مخالفینو په سپوب کې و او د سلطان د طالبانو ورکه مرکه راوړلې ده. شاری کارونه کول دی بازار کې ورکه لګولې دی په خوندو سي څه کوټو کې بدل وخت دي زمونږ کور په واغو کور راته وسوځاو و د وکا لکه چې زمونږ ملک تاو کړه ملک بوره ده د دې لرا سمونږ نه کلی تتلې سونه هغه کې دلې سو د څنګه چې راکښ کاګل ریزین په وخت دي قاضي سره روان ده زمونږ غږی
محکمې یا کوم مسؤل اورګان ته دی عریضه کړي
و دا محکمې ته راکښ کړي بس د سمانه ده شاهد غواړي شاهد هغه منطقه چې پذیره ده څوک نه راځي خلک له دوی نه عراق کې ډاریږي دلته نه شي راتللی محکمې ته. با بس دا قاضی سرندوال ته کوم منګ مراجعه کوم ماته ویل چې زه بل افته کې استیناف قاضی ویل چې فیصله کوم تر اغواړم زه خبر نه مده ما په غیب کې دی فیصله کړی دا سړی ته برات ورکړای دا
د خلک چې تا پیدا وکړي دا اوس چیرې دې سکار کوي
هغه سړی نو اوس خوږی خوشی کړی دا منطقه کې دی
خا دغه خلکو په خاطر دې تاسو سره کومه دښمنی یا مخالفت یا دعوه معوان نه لرله
منګ دولت کې او پولیس محلي کې او د خلک چوزي طالبانو
دا خلک په سیمه کې زور زواک لري
او دا خلک په دې منطقه کې زور مندان دی بلې
په کومه منطقه کې
کندوز کې کلایګاو کوکلي کې
خو څه غواړي
زمونږ وختونه د دولت نه لقاجان او سرندوالانو زمونږ دا کاغذ چې دا زمونږ دوسته دي ترکه کوشيړي اب د اخته ته اوس پاري کدا خلک مجرمین دي دا د واخلې ما بس ته دی واسي څنګه دا زمونږ خواهش د ستري محکمې نه ضروري سرندوالۍ نه
ستا په خبره ستا په حق کې ظلم شوی ها
دمن پاک باندې بالکل ظلم شوی لکه بیا هم دا قاضیان یا سرندوالان نه غواړي ودی چې من دې خلکو ته دعوت وتا کی وختنه دې نه وکی برسی دې وکی چې دا خلک مجرمین دي کنه دي
د رشوت یا بډو اخستلو سم موضوع خو په منځ کې نه دی
نو زه نه زنه کوم چې رشوت ده کنه دا کوم دا دغه په پیری زرا و دا خلک دا قاضیان او سرندوالان دا خلک خوشحالي برات ورته ورکړي
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کندوز د والی لویان د خاغلی نعمت الله تیموري سره شریک کړه جناب تیموري صاحب که په کندوز ولایت کې چا سره څه زیاتې شوی او شکایت وکي تاسو ته مراجعه وکي څه همکاري ورسره کولای شئ
محلی اداره او ترڅنګ امنیتي ځواکونه ادبی او قضایي ودانه د دولت د دې لپاره د څو خلکو ته محلی اداره قندوز انشاء الله عدلی او قضایی ارگانونه صادقانه ډول شپه ورځ هڅه کوي ترڅو هغه خلک چې مشکلات لري یا هم عرایض لري د دوی عرایض ته رسیدګي نه کېږي د دوی عرایض ته رسیدګي هم وکړي او محلي اداره په دې برخه کې خپل اولس تر څنګ ولاړ ده
تیموري صاحب دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې د کندوز نه د جمعه ګل په نامه یو کس ټلیفون کړی چې یو څوک دی زورواکی دی د دې ځمکه یې نیولې کور یې مور سیزلې او یو ورور یې مورته وژلې دې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کړې دغه پروسه یې طی شوې ده لیکن بیا هم دې ته برات ورکړل شوی او دا شکایت لري چې زه په دې قناعت نه لرم څو ځلې مې والي ته او قمندان امنیت ته او دغه مقاماتو ته عریضه کړې او مراجعه مې کړې لیکن زما غږ نه دی اورېدل شوی که دا تاسو ته مراجعه وکړي څه همکاري ورسره کولی شئ
هر هغه ورور یا خور مو چې مشکل ولري او یا داسې قضایو سره مخ وي په تېره کې داسې نه څه ویلې په تېره کې مشکلات و خو نوې اداره د محلي اداره د قندوز چې راغلې ده شاوخوا نوې ورځې یا درې میاشتې کېږي په دې درې میاشتو کې یې هغسې کسان هم ونیول شوه چې دوه کاله وړاندې یې یا دوه کاله مخکې یې د ښځو پر مخ کې ضعف پاشلې وه قتل یې کړی و جنایت یې کړی و یعنې اوس په ډېرې ښه مانګۍ سره موږ کولای شو چې دغسې قضایو ته رسیدګي وکړو نو د جمعه ګل ورور نه مې غوښتنه دا ده چې خپل هر هغه ورثه اسناد دوسیه چې لري ځان سره دې راواخلي وبګورو چې تر کوم ځایه د دوی خبرې حقیقت لري نو وبګورو وروسته له دې چې معلومه شي عدلیه او قضایي ارګانونه به اجرا کوي
تیموري صاحب تاسو ژمنه کوئ که دا تاسو ته مراجعه وکړي نو مشکل ته به یو قانوني حل پیدا شي
بالکل بالکل ژمنه په دې برخه کې ستو چې د قانون په چوکاټ کې به لار وسته پیدا کوو او ګورو چې ستونزه اصلا په کوم ځای کې ده دا چې څو په رسنۍ کې شکایت کوي چې زما داسې دی داسې دی ولې هغه اسناد چې راوړي اسناد موږ وګورو اسناد پر اساس ژمنه هم پر دې ده چې اسناد پر اساس د قانون په چوکاټ کې به خپل کارونه مخته وړي
تیموري صاحب کور مدان تشکر
مننه ستاسو
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د جمعه ګل په نامه یو کس له کندز له ولایت ازادي راډیو ته ویلي چې د سمیع الله سلطان په نامه دو کسانو چې د سیمې زورواکان دي د ده یو ورور یې وژلې، کور یې ورسېزلې او ظلمونه یې ورسره کړي دي. جمعه ګل دا هم ویلي چې د کندز مسؤولو ادارو ته یې عریضې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. او د کندز د والي ویان ښاغلي نعمت الله تیموري وویل چې د کندز ولایت نوې رهبرۍ په ډېر جدیت سره کار پیل کړی او جمعه ګل دې ورته مراجعه وکړي چې قضیه یې وڅېړل شي او د ستونزې حل ته یوه قانوني لاره ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د قانون په چوکاټ کې حلېدلی شي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونی درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه منی. دا ونی په بیا هم د هغو دوستانو پیغامونه په سر کې واورو چې په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه راټوي. که چیرې تاسو کوم عزیز یا د کورنۍ غړي ورکوي نو قلم او کاغذ راوخلی د نورو دوستانو شمیرې چې په پیغامونه کې وای تر سره ولیکئ. کدا چې تاسو ورکم پام دې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ زندوم لمړی د هلمند ولایت څخه د اوریدونکو پیغام اورو.
بله، السلام علیکم. زلال احمد هلمند څخه میاړي کني ولې ده. دلته یو ورور دی ما پیدا کړی دی، د محمد نصیر په نامه دی. د اته کال کیږي چې دلته یو کورسي د کومندان سر د حاجی محمد په نامه ده. دا کومندان سر ورسره دی نو نوم شي چاته نه شي. مقصد ما خپل پښتنه ځنې کړی ده او داسې بولم د لهجه څنګه څه د غزنی د خلکو رقم ده. نو که هر چا یې کولای شي چې زما سره په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 8 8 4 4 9 4 0. یو ځل یې بیا وایم 0 8 8 4 9 3 0. کولای شي چار سړی زما سره اړیکه ونیسي، بیا دا سړی زه دستي ورته پیدا کوم. سم بیا مشکل نه لري. نور د ازادي راډیو مننه، خدای په امان.
السلام علیکم. زه رحیم احمد زبر علي خبر کوم. ما یو چې پیدا کړی و د 15 کال مخکې دی. کابل کنده هسپتال یو لاره باندې که څوک پیدا شوی یا څوک یې نه خاوي علي خپل بعد غشي معلومات کلاس راکې او که چیرې دا شی د دخلې خاون تکیه راته په دغه شماره رنگ بو وي ما شماره زو ته بیانوم چې په اړه بیا سینځای بیا تنور سلویش مرسته نه نه.
زه حاجی ګل احمد د لوی منده څخه خبره درسره کوم. دغه مخکینی ورور چې وویل چې زموږ مړی ورک دی، دا چې دی د لوی منده منده راوړی و او نور په نه هیڅ لا باندې نو سره مې دی پیژنه کې دوی استلی و ام پر غاړه باندې زما سیمن د تعویز او د طالب هغه په نامه دی سپین کالی و غاړه روغه و لستون نه جوړ روغه د سیګور بخان نه تړنی پر دروازه باندې ټولې وی دلته د لوی منده په اجره کې شخ کړی دی. والسلام.
السلام علیکم. زاجی اسمت الله د کندهار د جلال څخه خبر کوم. ما یو هلک پیدا کړی دی چې خپل نوم نصیر احمد سی او د پلار نوم کریم محمد و یو سوی د کندوز ولایت اوسېدونکی یم. 15 کاله د مخه کندهار ته د دیني زده کړو دپاره راغلی و. اوس یې پلار هم مړ شوی دی. د ده د کور ادرس ورک دی. که هر څوک دغه یا څوک پېژني لطفا ما ته د ټېلیفون په دغه شماره زنګ 0 0 2 5 2 0 0 2 5 2 9 1. یو زر داد شیره واما 0 0 0 0 2 5 2 9 1. و سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000242211214115.
درنو دوستانو، اوس به تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل ورک عزیزان پکښ لټوي.
زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو ځوان چې یار محمد نومیږي، د 1.5 کال پر شاوخوا دی او د پلار نوم یې محمد عثمان دی. په تن یګ نری، په چپه ورځ کې کوچنی دانه لري او عصبي ناروغي هم زیاته ده. درې میاشتې کېږي چې د بریشک په سیمه کې نادرکه شوی دی او خپل نوم نشي یادولی او خپل ځای هم نشي یادولی او د خپل اسلامي همدردۍ د لارې دې زما سره همکاري وکړي او په لاندې شمیره دې ما ته زنګ ووهي. د پسیو نمبر 02 02 85 3 5 4. د ټلیفون نمبر 04 04 05 82 3 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بار سلام، ما یو اندوال دی زم محمد حسن خان په نامه دی، د کندهار ولایت د ارغستان د ولسوالۍ دی، د سلیمان لایق زوی دی. څو عمر کې دی؟ تقریبا درې میاشتې کې چې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دا نفر باندې حال لري په دا شمیره دی الیکو نسی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 د پاره خېلو د کلی د ارغسان ولسوالۍ د کندهار ولایت دی.
اورم سلام علیکم. مانم صدوره غسی مرز یو د زورګ نو مې باس خان نو مې جب ورته دی وروخت چې نه اولادونه او ستنساري مورې خارکیر فاته ده نو دا کومه پیدا سو په دغه شناره دی ماته زنګ وکړی چې به یو په خبره سپر و څلور نه دوه پاز دوه دوه اته نه و بیا شناره تکراروم سپر و څلور نه پاز دوه دوه اته نه و.
السلام علیکم. زه خان محمد د لوګر ولایت د خوروار ولسوالۍ د بابا خیل د کلي اوسېدونکی یم. زموږ یو خوری ورځ ده که هر چا ته یې په علما کې دې شمارې ته دې زنګ ووهي سپر اووه سوه اته نوي نه نوي سپر سپر نه څلوېښت کار چا زنګ ووهه خپله جایزه به ترلاسه کړي. وسلام.
زه دغه زه خپله حاجي عبدالغني نوم یږم د حاجي محمد قاسم زوی یم د هلمند ولایت مشاکله د ولسوالۍ زما یو زوی دی د عبدالرحیم په نامه دا نه کاله کېږي چې د کوره څخه ناداره کوئ دغه کې هر مسلمان ته پته و درک معلوم وي د مړه یا د ژوندي د دغه ازادۍ د لارې دې یو تماس ونیسي. وسلام. موږ ډېر سرګردان وي چې عیالونه پاتې دي کور یې دی مثلا موږ ډېر پکستړي شوي دغه هر مسلمان ته کې درک معلوم دی دغه دې یو جنګ د ازادۍ د لارې څخه و. وسلام.
السلام علیکم. زه هستم احمد د هلمند ولایت څخه دغه پیغام پریږدم چې زما ورور روزي محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی دا پنځه اله کېږي چې ورک سوی دی نو که دی زما غږ په خپله اوري او که یې بل ورور په اړه معلومات لري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ ووهي شمیره وایم سپر و سپر اتا و دوا سلور دریه و دوا واره و
سلام علیکم در لوگر ولی در خروار علی سوالی در کشکلا دی کلی و سیدون که ما جمعانم کدیم در دمگه رو سی درس کالا اومد لری در اشپار میستی که دیسی لکور و تل اداره کناس در دیزماری پا نامو در که بخوالا در آقا گاوری یا بل چا تا معلوماتی در کشمی تا دیزان گوی سی پر بو بو یا شپاک شپاک یا واتو یا یا بل اشماره در سی پر بو بو وو وو سلور واری وو وو اته نه یا دوا سپر دغش ماری تا دی زنگو دی خوالا جایزه با ترلاسه که فکات و سلام
بل اسلام علیکم زده خوص ولیت نه نیم خان خبری کهو ما یو ملگره ده دری کالا کی گی چه لدرکشوه ده ایس خال اخوال پتری نلگی گی خرچه تا ملو مازی ما تا ده پا دغت دی پنش میرا زنگو وخی امیل نمیگی سپر وسو وو سالور سوا پینزات یا یو زالی بیا وایا سپر وسو وو سالور سوا پینزات یا بیره منانا لیازا دیرد یونو
نزما سلامونه دی در زبی ردو در کارکون که تور سیزی نزما یو در اکا زوی دی در بیدولا پنامه دی در اکا در اکا زوی دی دغه که هر چا یو درک راکه نو په دغه لمبر دې زنګ ووهي او معلومات یې راکړي او بخښشه به ډېره ورکړم مننه کور مو ودان
زما یو ورور ورک دی د هلمند د ولایت د موساکلا د ولسوالۍ د شارکې د کلي څه د سره په تماس کې یم زما یو ورور نوم یې دادو دی د شارکې دی اصابی تکلیف لری پا دا سرگو پا دا مابین که دا ورود پا مابین که دلتا یو زخم هم لری اصابی تکلیف لری که دا شفاج میاشی که ری چی ورک دیر که یو چات معلومات که بس پا دا غاری که دی جنگ دا غا ماتونی سی دا غا و سی ما جنگ دا سوالی سپر سپر دوا سپر دوا اتا پینزه شفاج شفاج اتا
بله السلام علیکم زه حکیم احمد د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم زما ورور روزی محمد نومیږي د عبدالحنان زوی دی تقریبا به تنزلو سکلو به وچ ورکسوی دی دا 15 کاله کیږي چې ورکسوی دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ دی نو کدی خپل زما ځاغه اوري او که یا بل ورور په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي سپر و سپر اته و دوه څلور درې دوه واره و شمېره یو ځل بیا سپر اویا و اتیا څلورویشت
السلام علیکم زه د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ ته خبر کوم زما یو ورور دی د عبدالعظیم په نامه دی د چکیم کساب زوی دی دا درې کاله کېږي چې ورک دی د اولسو کالو دا درې کاله کېږي چې دی ورک شوی دی صفر دوه صفر دوه اته پنځه درې شپږ اووه صفر
بدغه چې ناراضي مستزنګ وي. السلام علیکم. السلام علیکم د کندهار سره کوټوال خبره کوم زمرد کلی د مامان میزي صدلام ماما په کلی کې په ګوګوما ماما سیوا دي نو دا یو کال دوا کیږي چې ورک پیار مسلمان ورور کړه دغه په اړه معلومات لري دغه شمیره ته دي زنګ وي سی پر اویا درویش اتلس دوا سوا دغه شمیره ته دي زنګ وي
اولا سلام علیکم ورور نمی سید محمدی د جړې ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې ده زموږ بابا ورور نظر کړی دا چې اته میاشتې نه میاشتې کېږي د جړې ولسوالۍ سمې اړیکې نیولې ده ورور دغه اعلان کې په راډیو کې هر ځای چې ورور د ازباني وکړي نن یې ګل محمدی د بسم الله راکاز زوی دی او د سلیکلاخ شی دی د ماکوانو د سیمې دی نور په مخه ښه
السلام علیکم ورحمت اللہ زنہ چبلہ دا زابل وائتنا دا شاشاپار ولسوالی نزستی سر پا تماسیم مر یو قریب دی سی نانم جان محمد دا پلانم یا محمد دیا تقریبا اتل شل کال عمر کې شهرت یې کڅو په حقل معلومات لري د ما را باورین مستدی خبر خبر راکې او دلته ورور تقریبا یو څلو پنځه ونی لمخه دلته مستدا په رادیو کې ویل ور چې موږ دلته یو سړی دی نو هغه جان محمد موږ قریب دی کچی دی د موږ را باورې موږ ته دې په دغه نمبر زنګو یې 0 5 2 5 2 2
سلام علیکم زه فریاد د هلمند ولایت سره سره په تماس کې یم زموږ یو دوست ورک دی دا دوه کاله کېږي که څوک په دې اړه معلومات لري لالۍ نومېږي سربازو په عسکرو کې د پلار نوم یې وزیر دی کله دغه هر څوک معلومات لري زما سره په دغه شماره اړیکه ونیسي 0 5 5 3 0 بیا خپل شماره تکراروم 0 5 5 3 0
بله السلام علیکم زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ نه ستاسو سره په اړیکه یم زما یو وخت دی د عبدالستار په نامه دی د حاجي عبدالعزیز زوی دی اصلي د باغران دی په باغران کې د خود اوس په مشمس کې ګزاره کوي د نوزاد په ولسوالۍ که د ده په هکله هر څوک معلومات لري زموږ سره دې د خدایي له لارې په دا شمېره باندې اړیکه ټینګه کړي موږ ته دې څوک مزاحمت نه راکوي زموږ د پی سي یو نمبر دی 0202 5 5 5 5 0 دا زموږ د پی سي یو نمبر دی هر چا د ده په هکله موږ ته معلومات راکوي 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي
السلام علیکم زه امیر محمد مشهور په مرک له شبرغان له ولایت څخه زما یو زوی دی عمران په نامه د زرګرخانی د زخصای د شبرغان څخه نادرکه سوی ده چې نوم یې عمران ده نادرکه سوی په اثر د خلل د دماغ و هر چا ته که د عمران په نامه باندې په داخل یا په خارج کې وي یا له چا سره مزدوري یا په هر ځای کې وي مونږ ته دې په دې نمبر په تماس کې شي 0 9 4 4 5 شیرینی ورکول کېږي وسلام
السلام علیکم زه د مشر محمد شیرانی د فاریاب ولایت د ولسوالۍ او د شرکت د کلي څخه خبره کوم ما یو ماما دی په نامه د اتم 23 کال زیات پنځه وي چې خبره کوي چې د مرګ او د ژوند معلومات کوي په دغه شمېره کې ما په څنګ وي 0 8 شل وایا اته شته دا نمبر دی ورته
السلام علیکم کرنداجن د کندهار ولایت څخه نظام ګولی زما د دې سلسله په نامه ورک شوی دی چې هغه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د سزاجه د کلي اوسېدونکی دی تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی نه درکه شوی دی نه ورور ډلی دی نه مای ډلی دی نه بل چای ډلی دی هر چا ته که معلومات یې نو موږ ته دې بره بخیره په دا لمبر زنګ به ووایي 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
الله وبركاته. يا زادي قادر كل كاركونون السلامون عليكم. ما يورد جهند لاب نامورا جبلات من محمد شديد يوم را دا سيسا لسكلم كشنا يتوه كين عالك دا حسيس دا دا تيرا واتو نير سكير لمدرسين عالك دا قوات اكي بسنبات كي لمدرسيت شبابغاي دا نتريتا توري اي سرق نشتا بعضي خلقواي كجير كده بعضي جي دا نو تهر مسلمان تا لحدت والعرب عن سماعاتي وزر اینان جایزه لده مستد حال را که خدا هم برو بانی قوات اکی سپر دریخ و دریخ سپر دریخ و دریخ بیار اکیا بیار نو بیار سلوط اندور ساش یه بل آلی کده سپر دریخ و جرلش اصدیش ویش شکش پیتا یا رو
زه غلام جان د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما ورور دی د تورجا په نامه تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې نظر کتوی دی که سو پدر آر معلومات داری زمان تلفون دا دی زنگو ایزا تلفون شماره سپر و دو آگاشت سپر دو آگاشت و دری سپر ات دو تلفون شماره او دل بیا ویم سپر و سپر سپر و آیا دیرش دو آتیا مننه کوم خدای پامان
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادومه